السلام علیکم. وخت په افغانستان کې له غرمې وروسته 2 بجې شوې. ازادي راډیو اوري او زه نجیه صبایم. روانه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ ته ځانګړې شوې، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد سالیز خاورو.
تمه کیږي په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. د ترکیې ولسمشر وایي چې د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې اونۍ د سوریې پر وضعیت بحث وکړي. تمه کیږي په څو ورځو کې محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه د وفاداری لوړ وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینیپال نن ازادي راډیو ته ویل چې ځانګړي کمیسیون به د دغو مراسمو د وخت او ځای په اړه فیصله وکړي.
په نږدې ورځو کې د لوړ مراسم ترسره کیږي. د نیټې په اړه باندې به په خپله باندې کمیسیون رسمي اعلان وکړي. دوی نن لومړی جلسه لري او د نیټې په اړه باندې د ګډونوالو په اړه باندې به له تاسو سره جزئیات شریک کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تیرې سیشنبه اعلان وکړ چې د دولت جوړونکي ډلې مشر محمد اشرف غنی د 50.4% رایو په خپلولو سره د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو ګټونکی دی. د کمیسیون په حواله د ثبات او همپالنې د ډلې مشر عبدالله 9.25% رایو په ګټلو سره په دویم کتار کې راغلی، خو عبدالله د انتخاباتو نتیجه نه ده منلی او ویلي دي چې یو ټول شموله حکومت به جوړوي. د سولې ولسی حرکت په بیلابیلو ولایتونو کې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ هرکلی وکړ. دغه حرکت وایي چې ملاتړو یې په هرات، هلمند، کندهار، زابل، غزنی، میدان وردګ، کابل، بغلان، کندوز، پکتیا، پکتیکا، ننګرهار او خوست کې لاریونونه کړي دي. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن په دې اړه رسنیو ته په یوه ویډیو پیغام کې وویل
د لاریونونو پر مهال د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې له دې پروسې څخه جدي ساتنه وکړي. همدارزه د جګړې پر شکل اړخونه باندې ژغ وکړ چې وخت را رسیدلې دي چې د جګړې شکل اړخونه د تاوتریخوالي کمش په دایمي اوربان واړوي.
د امریکا وسله والو طالبانو د پریکړې پر اساس له تېرې شنبې تر راتلونکې شنبې پورې تاوتریخوالی تر ډېره حده کمیږي. د تاوتریخوالي د کمیدو یوه اونۍ د وسله والو طالبانو لپاره جدي ازموینه بلل سوې چې ثابته کړي د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تېرې اونۍ وویل که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي سوه، د فبروري پر 9 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د شمالي مقدونیا پولیسو په یو بارورون کې موټر کې د افغانانو په ګډون 40 پناه غوښتونکي موندلي دي. راپورونه وایي چې دغه پناه غوښتونکي وړمه شپه د بلغاریا او یونان په سرحدي سیمو کې پولیسو ته په لاس ورغلي. دغو پناه غوښتونکو کې د افغانانو ترڅنګ د عراق او پاکستان اتباع هم شامل دي چې روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ شول سوی دی. د شمالي مقدونیا چارواکي وایي دغه کسان له یونان څخه د دوی خاورې ته ورغلي وو او بیرته به یونان ته سپارل کیږي. په ایران کې خلک د تېرې جمعې د پارلماني ټاکنو د نهایي نتیجو اعلان ته په تمه دي. اټکل کېږي چې په دغو ټاکنو کې به محافظه کار او افراطي کاندیدان تر ډېره ګټونکي وي. په دغو ټاکنو کې د خلکو ګډون په بېساري ډول کم شول سوی دی او د امریکا متحده ایالاتونو دغه ټاکنې د شرم وړ بللې دي. د ایران د ټاکنو کمیسیون پرون ناوخته اعلان وکړ چې د رای ورکولو د 208 انتخاباتي محلونو له ډلې یې د 2 هغو رایې شمېرلې دي. د دغه کمیسیون ویان اسماعیل موسوي ویلي دوی هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه نتیجه اعلان کړي. په هغو ټاکنیزو حوزو کې به د اپریل میاشتې په منځ کې دویم ځلې ټاکنې کېږي چې کاندیدانو پکې د 1400 رایو 40% نه دي خپلې کړي. د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محمد باقر قالیباف مشري محافظه کار کاندیدان په پارلمان کې د تهران د څوکیو په خپلولو کې مخکې دي. تهران په پارلمان کې 10 سیټونه لري. د ترکیې ولسمشر وایي د فرانسې او جرمني له رهبرانو سره به راتلونکې میاشت په یوه سرمشریزه کې وګوري. د دې سرمشریزه هدف په سوریه او د یاغانو تر ولکې لاندې ادلب کې د زیاتېدونکې تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه ده. رجب طیب اردوغان د اعلان پرون وکړ او ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته د مارچ پر 15 په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د روسیې ځواکونه د ادلب په شاوخوا کې د جګړې پر لومړۍ کرښه پراته دي. تر اوسه کرملین په دې غونډه کې د پوتین د ګډون خبر نه دی تایید کړی. په همدې حال کې د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل دفتر د ورځې مخکې په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې میرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د جګړې د سمدستي پای ته رسېدو او د اړو انسانانو د بشر دوستانه لاسنیوي غوښتنه کړې ده. هغې ویلي چې په پام کې لري له اردوغان او پوتین سره د دې تاوتریخوالي د مخنیوي په نیت وګوري. د سوریې له ادلب څخه نږدې 1,000,000 کسان د جګړو له کبله له خپلو کورونو بې ځای کېدو ته مجبوره سوي دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ویلي هیڅ داسې استخباراتي معلومات نه ګوري چې ثابت کړي روسیه د ډونالډ ټرمپ د بیا ټاکل کېدو په کمپاین کې مرسته کوي. رابرټ اوبراین دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې ځینو رسنیو څو ورځې مخکې راپور ورکړی و چې د امریکا استخباراتي چارواکو د کانګرس د استازو جرګې غړو ته ویلي چې مسکو د ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید برني سندرز د بیا ټاکل کېدو کمپاین ته هڅې ګړندې کړي دي. برني سندرز هم د راپورونو رد کړي او روسیې ته خبرداری ورکړی چې د امریکا له ټاکنو دي ځان لري وساتي. ښاغلی سندرز پرون په کالیفورنیا کې د دې موضوع په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې وویل:
خاغلی پوتین یو اوباش او مستبد دی. دی ښایي د ډونالډ ټرمپ دوست وي خو زما دوست نه دی. اجازه راکړئ ښاغلی پوتین ته ووایم، د امریکا وګړي که جمهوریت غوښتونکي دي که یا ډیموکراتان یا هم خپلواک شخصیتونه دي، زموږ په انتخاباتو کې د روسیا او نورو هیوادونو له لاسوهنې پوزې ته راغلي او ستړي دي. استخباراتي کړیو په دې اړه واضح ویلي دا که ټرمپ تاییدوي یا نه، روسانو زموږ د 2016 کال په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. استخباراتي ادارو موږ ته ویلي وو چې دوی اوس هم په دې کمپاین کې لاسوهنه کوي، دغه اوس په 2020 میلادي کال کې.
ډونالډ ټرمپ هم د استخباراتي ادارو وروستی راپور په غوسه سرغندلی او په کانګرس کې د ډیموکراتانو بله پوچه حادثه بللې ده. د خبرونې په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرېږي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رم او سه تل په سیر به هم د یک شنبه په ورځ د دوه نه تر درو پورې د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو است. هر چی چې است روغ او جوړ اوسئ. او په دې خبرونه کې ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده چې تاسو هم کولای سئ ور باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. به اولادی یا اقامت چې موږ په پښتو ژبه کې شاند هم ورته ویلی شو، در ډیری په میرمنو او نارینه او کې هم ډیری ستونزې په دې ورسته کې را پیدا کړې دي. دا چې ولې البته به اولادی را مسته کیږي، علت یې څه دی او د دې ترڅنګ نورې کومې ستونزې را پیدا کولای سي په کورنیو کې، په دې اړه به له ډاکټر صاحب نجمال سما شفاجو سره خبرې وکړو چې دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې متخصص دي. او د اړیکې شمیرې دی 0999 45 40 او 0999 45 50. تاسو هم موږ سره په اړیکه شئ. ډاکټر صاحب تاسو هم خرغ لاس وایو.
ډیره مننه. زه هم خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او د ستاسو د رادیو ډیر ښه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او هیله مند یم چې هیڅ زوج یا ښځه او خاوند د بې اولادۍ د ستونزې څخه رنځ ونه سي.
ډیره مننه. نو خبرونه په همدې پوښتنې پیلوو چې بې اولادي څه ته وایي؟
که یو ساده تعریف ولرو، وایي چې هغه ښځه او مېړه بې اولاده ویلی شي چې تر یو کاله پورې د واده نه وشي او دوی ونشي کړای چې حمل واخلي، او یا دا چې که چیرته حمل اخلي هغه وخت ته رسولی نه شي او نقصان شي. نو تر یو کاله پورې چې هیڅ کوم د جلوګیری میتود استفاده نه کوي او همبستري باوجود د دوی بچای نړۍ ته نه راځي یا د ښځې نه په خېټه کېږي، دې ته وایي بې اولادي.
بله ډاکټر صاحب، را به شو دې ته چې علت یې څه دی یا هم عوامل یې څه دی ولې بې اولادي رامنځته کېږي؟
لکه څنګه چې پیږو، اولاد خو هغه وخت نړۍ ته راځي چې ښځه هم جوړوي او نارینه هم جوړ وي، روغ وي. نو که چیرته په دې دواوو کې کوم مشکل یا ستونزه پیدا کیږي، نو د بې اولادۍ سبب کیږي. چې تقریبا ویلی شو چې نږدې 50% کې مشکل یا ستونزه په نارینه کې وي او 50% تقریبا په ښځې کې وي. نو کیدای شي چې مشکلات یا ستونزه پیدا کړي چې دوی د اولاد خاوندان نشي. نو دا ډېر یو لوی بحث دی چې په نارینه کې کوم کوم خبرې د بې اولادۍ سبب کیږي او په ښځو کې کوم کوم خبرې د بې اولادۍ سبب کیږي. نو هغې ته به راشو. خو چون زه د ښځو ډاکټر یم، زیاتره به فوکس کوو په خزو باندې چې په خزو کې به اولادی والي رامنځته کی.
بله
دی باندې پیګو چې زیاتره خزه عام خزم پیګی چې په میاشت کې یو دانه تخمه یا گی په خشی نو کچیر تا دی ته د نارینه تخم ورسیږي نو القاقی د ماشوم د جوړېدو سبب کیږي. نو کچیر تا دغه تخمه صحیح په خیدو ته نه رسیږي کوم مشکل په تخمدانو کې یا کوم مشکل په دې کې وي چې دغه تخمه ته انتقال ورکړي د تیوبو له طریقه یا د نالو له طریقه کیدای شي چې بیا اولادی رامنځته کړي، یا خدای مکه که په رحم کې کوم مشکل وي هم کیدای شي چې بیا اولادی منځته کړي، یا دا چې د هورمونو په سیستم کې مشکل وي لکه اصلا هورمونونه د جنسي چې د تخمې د پخېدو سبب کیږي، یا دا چې حمل واقع کیږي دغه هورمونونه د مغزو نه راځي. کله کله چې موږ وایو چې دا هورمونونه د مغزو نه راځي، بیا نو خلکو ته داسې سوال وي چې او ته مغزو ته ګوره، ته بیا ته بچي ته وګوره، یا دا چې په ټوټکۍ کې کوم مشکل پیدا کیږي، په جاغور کې کوم مشکل پیدا کیږي، د دې هورمونونو هم د اولاد په نړۍ ته راوړلو کې ډېر رول لري. نو بیا هم دوی ته سوالونه پیدا شي چې او ته ټوټکۍ ته ګوره، جاغور ته ګوره، او ته اولاد ته ګوره. د دې لپاره چې دغه بحث د بې اولادۍ یا ماشوم په خېټه کېدو ډېر مغلق دی او تقریبا هورمونونه پکې ډېر رول لري، که چیرته په هورمونو کې مشکل پیدا کیږي دا ډېر پکې رول لري، که چیرته هر بحث د هورمونو کې هر بخش کې یا هر برخه کې مشکل پیدا کیږي، کیدای شي چې په بیا اولادۍ کې رول ولري. او د دې په څنګ کې چیرې د ښځې عمر ډیر لوی وي، امکان لري چې د تخمې یعنی په خلاصېدو راشي، ښځه خو یو معین عمر لري چې په تر کوم عمر پورې دا کولی شي چې ماشوم راوړي. لکه که موږ فکر وکړو ښځه دوه دانې تخمدانونه لري چې د نس لاندې په دواړه خو کې قرار لري، نو په دې کې به د هغه وخت نه چې یوه پیغله کیږي جامع واقع کیږي تر څو چې دا زړښت ته راځي تقریبا 400 یا 1500 تخمې میاشت کې یو دانه په پخېدو راځي. په سراغ لکه چیرته د دې عمر لویږي میاشت کې یوه دانه تخمه ها زه مصرفیږي، نو څه شی پاتې شو په دې تخمدانو کې؟ نو څه شی پاتې شو؟ خو یو وخت به راشي چې دا به خلاص شي. نو چې خلاص شي بیا به دا ښځه بیچاره څه خاورې په سر باد، نو خو تخمې خلاصیږي کنه.
بله
او که چیرته دا ښځه ډېره چاغه وي، نو په دې کې هم رول لري چې څومره ښځه چاغیږي هغومره د هورمونونو سیستم کته پورته شي، بیا ماشوم نه په خېټه کیږي. ښځې چې زیاتره مراجعه کوي مونږ ته وایي چې ډاکټر صاحب څلور کاله مخکې خو سم دم بې دوا بې ډاکټره مې ماشوم په خېټه شو، اوس چې څومره ډاکټرانو ته ځم هېڅ مې ماشوم نه په خېټه کیږي. نو د دې به علت یو به دای چې سن به لوی شوی، بل علت به دای چې کیدای شي چې وزن زیات شوی، هورمونو کې به تغییر راغلی وي. ډېر داسې علتونه دي چې پکې رول لري. او ښځې ډیرای په اطرافو کې مونږ لرو چې سګریټیانی چلامیانی دا پکې رول لري، او ډیرې ښځې دي چې کوم بل مرض پکې وي او ډیر شوای اخیسته یا اکسونه اکسرېګانې ورته شوي، دې کې هم د تخمدانو د سوځېدو مشکل کیدای شي چې دوی ته پیدا شي.
بله مننه ډاکټر صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي، د اورېدونکو پوښتنې به هم راواخلو. بله سلام، وخت مو په خیر، مهرباني. څوک؟
وعلیکم السلام ورحمت الله. قدیم به ورده گوز دیچه کورس والای چه دکتر صاحب و نور و امریدون که در خل سلامون اولانده کام.
علیکم سلام، میره بانی پختنه ممطرح کرده ورور.
زما پختنه دا مونگا یو ورور دی تقریبا رینیم کالا کی چه واده کرده دی او دی دی اولاد بلی یعنی تروسه پر اولاد نه دی، نه په نفس شوی نه پیدا شوی دی، او دوا وگانه یم دیره کری دی خونه پیگو چه دفتدانه، یعنی چه کلا دی واده اولاد تروسه پر نه دی پیدا شوی، یعنی نه زای شوی نه پیدا شوی. او دا پوښتنه ده بل نفر دی د موږ دوستانو کې دی، هغه تقریبا اوه کاله کیږي چې دغه هم مخکې اولادونه وو، اولادونه یې کېدل، اوه کاله کیږي چې دې هم اولاد نه دی پیدا شوی. نو دا څه مشکل دی مقصد ډاکټر صاحب؟ که څه پوښتنه دې مونه هم لري زه ورته.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو ورڅخه پوښتنه لرئ؟
بله بله، دغه ورور هم چې درې نیم کاله د واده کیږي چې نه ماشوم پوخ راوړی، نه خام راوړی، نه مړ راوړی، نه ژوندی راوړی، یعنی هیڅ بچی نه دی شوی، ډاکټرانو ته مراجعه کړې. نو مشکل په نارینه کې دی که په ښځه کې دی؟
نو ډاکټرانو ته مراجعه کړې ده، نو ډاکټرانو ورته ویلي چې مشکل په تا کې دی او دغه هغه چې د کوروالی چې دا هم داسې صحیح مشکل نه پوهېږم چې په کې مشکلات وي او که مشکلات پکې وي.
ښه، نو چې دا واضحه شوې ده چې مشکل ستاسو په ورور کې دی، نارینه ډاکټر ته مراجعه کړې ده؟
پاکستان ته یم مراجعه کړې او افغانستان کې کوم ډاکټرانو چې هغه تاسو غونډې ورزیده وو هغه ته مراجعه کړې ده.
ښه، نو که تداوي شوی وي نو بیا دلیل ممکن دی چې په ښځې کې هم وي، چې یعنی نارینه اوس تداوي شوی دی او ښځې کې مشکل پاتې شوی دی، نو د ښځې تر کوم حده پورې ډاکټر ته تللی، تر کوم حده پورې معاینات شوي دي، تشخیص شوی دی چې اوس مشکل په ښځې کې دی که نه؟ که تاسو نو زړم جام شو چې نارینه کې مشکل دی، ښځه مې ډاکټر ته نه ده بولې.
ولای شو دوی هم د حالات مختنه څرګندوي، خو خبره دا چې نه پوهېږي چې مشکلات په دې کې دي او که او که تاسو د شخصي ادرس چې تاسو ادرس کې سره بیا کړه سي
ډېر زیاته مننه د تاسو نه ورور چې اړیکه مو ونیوله. نو ډاکټر صاحب تاسو په دې اړه څه وایئ لری دوی ته؟
لکه څنګه چې مخکې مې هم وویل، د اولاد په خېټه کېدل یا اولاد نړۍ ته راوړل مختلف فکتورونه لري چې یا د ښځې مربوط کېږي یا د نارینه یا دواړو پورې مربوط کېږي، چې دا یو بحث دی چې نارینه لکه یورولوجست ډاکټر ته ځي، نارینه ډاکټر ته ځي او ښځینه ښځې ډاکټر ته ځي. هغه پوښتنه چې ښځه د نارینه نه کولی شي، زمونږ په فرهنګ کې کنه نه شو کولی چې هغه پوښتنه د نارینه ونه وکړو، یا نارینه ډاکټر هغه پوښتنه چې د نارینه نه کوي د ښځې نه نشي کولی، لکه یو شرم او حیا یو فرهنګي هغه اصول مونږ لرو چې نشو کړای. نو نارینه که چیرته نارینه ډاکټر ته لاړ شي، مشکل یې حل شي. یورولوژي لکه څنګه چې د مونږ نسایي ولادي ډاکټر یو یا د ښځو ډاکټران یو، نو د نارینه ډاکټران یورولوژي ډاکټران وي چې باید هغې ته مراجعه وکړو. نسایي ولادي ډاکټر نشي کولی چې نارینه ته دوا ورکړي، الا دا چې مسله کې وي او ځینې نارینه ډاکټران هم شته چې نن سایه ولادي ډاکټران دي، هغوی بیا کولی شي د دې لپاره چې مسله کې دی. نو که چیرته دوی مراجعه وکړي او هغه پوښتنه چې داسې صاف صاف د دوی نه کېږي، هغه پوښتنه ته ځواب ووایي، د دې لپاره چې داسې چې ډاکټر ورنه پوښتنه کولی شي، نو خپل ورور ته هغه مشکل نشي ولای. یا دا خوره که چې هغه څه چې د نسایي ولادي ډاکټر ورنه پوښتنه کوي، هغه څه لکه خور مور ته نشي ویلی لکه څنګه چې ډاکټر ته ویلی شي، نو د دوی ستونزه به انشاءالله حل شي.
بله، ډېره مننه. بیا هم اړیکې ته ورځو، وګورو چې څوک له کوم ځایه په اړیکه دي. بلې، سلام، وخت مو بخیر.
پښتنه مو دا چې دغه چې زما یو ورور دی، کم از کم یو لس کاله خو اوس د واده کېږي. هغه اول وار کې یار پنځه کاله یا څلور کاله کوچنی نه و، بیا خو ډاکترانو ته ډېرو ډاکترانو ته تللي دي، دوا یې کړي دي، تشخصونه کړي دي، خو بیا یو کوچنی اوس یو کوچنی هلک سوی دي، نو بیا اوس پنځه شپږ کاله
اولاد. بله ډاکټر صاحب، تاسو د ورور څخه پوښتنه لرئ؟
بله، و په اول سر کې مشکل د چا و؟ د نارینه ورور و که د خوره کوا؟
و ستونزه په چګرندارو ته وایي په دا ښځه کې.
ښه ښه ښه، نو هغه مشکل چې رافسو څه مشکل و؟
څنګه دی؟
څه مشکل و چې هغه بیا رافسو بیا کوچنی په نسو؟
راته معلوم شوی دی کراچي ته ولاړله، کراچي ته په کراچي کې دوا وکړله، بیا بس هغه دوا سو یو کوچنی وسلو او بیا وروسته نو دا اشپز وکاله کې بیا د کوچنی نه دی شو.
چې هغه خو نه ده، وزن زیات نه دی؟
وزن لري، وزن یې زیات.
دغه خبره ده. او همیشه چې د ښځو کوچنی نه په نس کېږي، یو مخکې ما وویل چې وزن زیات سي چاغ سي، او یو په تیو کې که چیرته شیدې وي نه، نو هغه د دې لامل کېدای سي چې کوچنی په نس نه سي. او هم د دې هورمونونه معاینه سوي دي که نه دي سوي، نلونه یا نلکې یا نفیرونه یې چک سوي دي که نه دي، او یا دا چې خدای مکړه په بچه دانی کې یا رحم کې د اولاد ځای کې کوم مکروب نه وي، توبرکلوز پکې نه وي، یا خامند کې کوم مشکل پیدا سوی نه دی، دا هغه پښتنه دي چې بعد له معاینات نه د تکمیل دو څخه سړی ته معلومیږي. نو که یو نسایي ولادي ډاکټر ته دا خوره کار ولاړ سي او نارینه ډاکټر ته ورورم لاړ سي، نو شبه وي چې یو پلا درک معلوم کړي دی لپاره چې وخت ضایع کیږي. تقریبا لس کاله د واده سوی دی او یو کوچنی لري، نو موږ پښتانه خو ډیر کوچنیان غواړو، نو وخت چې یو پلا ضایع سي یا وخت لاړ سي نو بیا وخت بیرته نه راځي. نو ما مخکې مو هم وویل چې د ښځې تخمې که یو پلا خلاص سي نو بالا نو بیا تخمې نه جوړیږي. شته را ده چې وخت ضایع نه کوي، نو ډاکټر ته حتما مراجعه وکړي چې درک یې معلوم سي.
بله ډاکټر صاحب، بیا به هم راشو خپل پوښتنه ته. د تاسو په نظر آیا بې اولادي نارینه مربوطیږي که د ښځینه؟
لکه څنګه چې په اول سر کې مې هم وویل، تقریبا نږدې 50% د نارینه مربوط کیږي، نږدې 50% د ښځې مربوط کیږي. خو متاسفانه زمونږ په فرهنګ کې، زمونږ په افغاني فامیلونو کې داسې دی چې همدا چې ماشوم نه پنس کیږي بیا نو وایي چې دا ښځه ملامت ده، د مشکل په دې ښځه کې دی. نارینه معمولا ځان ملامت یا ګرام نه مني، د دې لپاره چې فقط جنسی عمل چې اجرا کړی شي وایي چې مونږ ښه یو. که چېرته د ډاکټرانو له خوا نه معاینات هم ورته توصیه کیږي نو وایي چې زه ډاکټر ته ووایه چې زه ښه یم، زه مشکل نه لرم. یاره خو ته څه پوهېږې چې څه مشکل لرې؟ د ډاکټر سر نه خلاصېږي، ډاکټر نه پوهېږي چې ته څه مشکل لرې، خو ځکه تا ته معاینات درکوي چې ډاکټر خپل سر پې باندې خلاص کړي. نو فقط همدا چې دغه منی مایع خروج کیږي او جنسی عمل اجرا کولای شي، په دې باندې د دوی زړه جامې چې یا رزخې یا وخت وګوري چې هغه مایع چې معاینه کې چې یو دانه تخم پکې نسته. نو په دې کې ډاکټرانو سره همکار باید اوسي او همیشه د سنسي کې دی چې ټول بی اولادی عوامل په خزه کې وي. نو کچیرته د دوی سنونه واړې خو ځا پروانه کوي یو کال پورې د صبر وکړي، کچیرته سن بیا پورته وي نو ژر دې هم نارینه ډاکټر ته لاړ شي، هم ښځه ډاکټر ته لاړ شي، او معاینات چې ورته توصیه کیږي یو وار د معلومات وکړي کنه چې دا بی اولادي د چا مربوط ده. که د نارینه مربوط ده هغه د خپل وخت نه ضایع کوي، زر د خپل تداوي کوي. که د ښځې مربوط وي نو ښځه د زر خپل تداوي وکړي، او که د دواړه مربوط ده دواړه د خپل تداوي وکړي.
نو ډاکټر صاحب اړیکې ډېرې زیاتې دي، بیا به هم وخت ورکو اړیکې ته. بلې سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد نور کټوازه یم، له پکتیکا ولایت څخه.
کټوازه صاحب په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
فرجانې ما پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب.
مهرباني.
تقریبا څلور څنځه شپږ اولادونه لرم چې ټول لیکان دي، نو زه غواړم بیا چې د اولاد مخه ونیسم. بیا مو چې کله په پکتیکا کې ډاکټره نه ولا متخصصه ډاکټره نه وم، بیا مو غزنی ته ولاړو، هلته مې یو کپسول کېښو په دې لاس کې. نو دغه دې ده کې اوس کته پورته ده، آیا اوس په میاشت کې دوه واره عادت راځي؟ آیا دا اعتباري یم چې دا اولاد نه اوسي؟ دا کپسول څومره اعتباري ده یا نه ده؟ زه دا پوښتنه لرم چې زما د اولادونو ته داسې زیات.
بله ډاکټر صاحب، هم له تاسو نه پوښتنې لري. مهرباني ډاکټر صاحب،
څه وخت هم دا کپسول ایښی ده پوستکي لاندې؟
تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې په دغه چپ مړوند کې مو دا کپسول ایښی ده.
سمه ده، زه ځواب ورکوم.
مننه کټوازی صاحب له تاسو نه. مهرباني ډاکټر صاحب.
ورور د مختلف روشونه یا میتودونه دي چې د یو میتود هم دغه کپسول ده چې تاسو ویل چې په چپ مټ کې ایښی دی. د دې میتود دغه ضرر خورته نه شو ویلی، لږ څه ښځه ځورۍ د دې لپاره چې خونریزي لږ زیاته کړي، قطره قطره کړي، یا لږ دوامداره شي، یا په میاشت کې په اوایلو کې یو دوه ځله واقع کیږي تر څو چې بدن ورسره اموخته شي. چې کله بدن ورسره اموخته شي بیا بېرته منظمه جامې راځي، مشکل نه جوړوي انشاءالله. هغه نه تاسو 100% مطمئن اوسئ چې ماشوم نه پنس کیږي انشاءالله. او کله چې وخت پوره شو، 15 کاله پوره شو، تاریخ تاسو دقیق ځان سره یادداشت کړئ چې کله تاریخ پوره شو نو تاسو کولی شئ چې وباسئ، یا دا چې که اولاد غواړئ نو بل ماشوم به راوړئ، که چیرته نه غواړئ کولی شئ چې بل کپسول کړئ.
بله مننه، به هم اړیکې ته ورځو. بله سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
از حمید الله نمیگم ولایت لوګر نباوز نمیدم.
حمید الله صاحب خیر اغلی خبرونی ته میروانی پختنه لری کا پختنه لری پختنه مو مطرح کړی
یو پختنه می درلو د بخنه سره د ما تلور اولادونه دی د ما سند سالم تقریبا نصف درس کاله ده کنه
بله
او د ایوانانو میم مثلا اتیویست دیرسو اتیویست کاله ووز مثلا در دو دری کاله کیگی که دی ما مثلا اولاد می نکیگی کنه
بله
بل زید اکثر توارق للم ما دوالت پیرام که دکتر اتیلی که اغی در امکان نری مثلا که جور ووز ما دی دکتر صاحب نواب ریده لسیده مثلا در کم خلق در جنسی اغی ایزا کولی که مثلا سرقانی یا د ماته از مای شرکه وای هغه د ته جوړه
بله
او وڅ ز څه کار وکم
ډاکټر سپتا پوښتنه لری
تاسو خپل مېرمن ډاکټر ته بوله ده تاسو خپل معاینات کړی تاسو جوړی است نو اوس د
معاینات ته اډان کړی
نو هم کړی دی هغه معاینات سره یو ورې خوره کولې گی ډاکټر ته چې یو ځل وګوري چې د هغه کې مشکل نه وي
اړیکه پریشوانو دوستانو تاسو چې اړیکه نسی یو مناسب موقعیت هم وټاکئ مهرباني ډاکټر صاحب
حمید الله صاحب ته زما توصیه دا ده چې دوی خو خدي خبره دا ده چې معاینات کله کړی دي د دې لپاره چې وی ویل چې ما په ایران کې کړی کېدای شي د دې معاینات څخه ډیر ځنډ وتلی او کچیر ته ډیر ځنډ تر نه وتلی نو کولای شي چې یو بل معاینه اجرا کړي ډاکټر ته ولیږي یا یورولوژیست نارینه ډاکټر ته ښکاره کړي چې واقعا دوی جوړ دي کنه او د دوی مېرمنه چې څلور بچی هم کړی دي او سنم اته وشتو کالو ده کېدای شي وزن زیات شوی کېدای شي چې په تو کې شو دی کېدای شي چې کوم بل مشکل ورته پیدا شوی چې ما مخکې وویل چې ډیر فاکتورونه دي چې د اولاد پر نس کېدو کې رول لري نو ډاکټر ته یو ځل مراجعه وکړي نو هغه به حداقل یو سرنخ ورته پیدا کړي چې مشکل چیرته دی
بله بیا هم اړیکې ته ورسو بله سلام وخت مو په خیر مهرباني څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولی بله
بله
سلام سلام وقت مو بخیر مهربانی
سلام علیکم جبار خسته به خود دکتر صاحب خواهر محترم همچنان به دیگر
زنده و سلامت باشین بفرمایین که هستین از کجا به تماس شدین
من احمد چاستم از کابل من از خواهر خود اترامانه یک خواهیش نیده یک سوال دارم که علی مردایی که سلدناسیل و تست درون استعمال نکنند این بالای نو اولاد تاثیر داره یا بچه یا دختر به این قسم یک معلومات داره و همچنان سر هم خوری جنسی مردم تاثیر دارد میکنه نمیکنه
بله دکتر سب تاس
پوکتنه
نه 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 احمد شاه سب مهربانی دکتر سب
برادر محترم احمد شا یک بعض دواهای است که به نام دواهای افرودیزیاک را یاد میگنن که این میل جنسی یا اشتیای جنسی را در مردا و زیاد میسازه و سلتنافیل زیادتر برای زیاد قوت جنسی یا شوق جنسی استفاده میشه که معمولا بعض آقایانه که ضعف جنسی می داشته باشن یا ضرورت زیاد می داشته باشن اونا استفاده میکنن منتها تستوسترون زیادتر استفاده نباید شود به خاطر که سر قدرت تولید اسپرم یا تخمه مرد تاثیر خوب نمیمانه الا ای که دکتر یورولوژیست نظر به ضرورت به شما تستوسترون بده زیادتر وقت از طرف اینا امپولای تستوسترون گرفته میشه که سبب از این میشه که تخمه مرد بیخی تولیدش متوقف بسازه و سبب بی اولادی شوه الا ای که معاینات هورمونی شوه که تستوسترون در وجودشان اگر کم باشه او را به مشوره دکتر یورولوژیست میتونن که استفاده بکنن در غیر از او این دوا را باید به دل خود استفاده نباید بکنین منتها سلدنافیل به خاطر از اینکه قدرت جنسی را اضافه بکنه میتونین که استفاده بکنین اما خوبتر است که از چیزای طبیعی استفاده بکنین که شما را مقاومتتان بلند میبره معافیتتان بلند میبره او زیاد استفاده بکنین استرس از سرتان پس بکنین یا فشارهای روحی را از سرتان پس بکنین خواب کافی داشته باشین و نزد دکتر یک دفعه مراجعه بکنین که چی دلیل است که قدرت جنسی را سبب کاهش شده. دلیل اصلی که پیدا شوه اونمو دلیل باید تداوی شوه، که شما دوا میخورین به صورت کاذب و قدرت جنسی تان زیاد میشه، باز که دوا را بند میکنین پس اما مشکل برتان پیدا میشه. شما یک دفعه نزد دکترتان مراجعه بکنین، اگر دوا هم میگیرین با مشوره دکترتان بگیرین.
مننه دکتر صاحب، بیا به همی واری کرا واخلو. ولی سلام، وخت مو بخیر. میربنی چوک لکم زینه پاری که است.
سلام علیکم جعفر لهلمن دا تلیفون فلی که متاشا و دکتر صاحب ته سلام وایم.
ډیر زیاته مننه. میربنی پوښتنه مو درلوده.
مننه زیاته. ما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا و چې دغه د کپسول قیمت څومره اندازه دی که دارته په داړه کې ډیر مننه.
اها ډاکټر صاحب، به تاسو ته ځواب درکړي. ډیر زیاته مننه.
که تاسو د هلمند ولایت کلینیکو ته مراجعه وکړئ چې هغوی د ماشومانو په منځ کې د وقفي کلینیکونه دي، هغوی به تاسو ته خدمات عرضه کړي چې په هغې کلینیکو کې کولی شئ ګولیګانې، پیچکاریګانې، لوپونه یا کپسولونه تاسو په مفت ډول کولی شئ چې لاسته راوړئ. خو زه نه پوهېږم چې په هلمند کې تاسو داسې کلینیکونه لرئ که نه لرئ. خو په حبزوی شفاخانو کې د فاملی پلاننګ یا د وقفې ترمنځ هغه کلینیکونه چې د ماشومانو ترمنځ د وقفې کلینیکونه کار کوي، هغوی کولی شي چې تاسو ته مرسته وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه. بیا هم اړیکې ته وخت ورکوو. بله سلام، وخت مو په خیر. مهرباني، څوک له کوم ځای نه پاتې کیږي؟
مو خپله تقریبا څلور کال کېږي چې اولاد مې نشته. د ډاکټر صاحب نه مې له خو مشکل دی او اکم کور کې زنانه د وزنم نه دی زیاتو.
تاسو ډاکټر صاحب ته مراجعه کړی ده؟
هو ډاکټر صاحب، ډاکټر اورن تم تللی یو.
دلیل څه ویلې دی چې مشکل په تاسو کې دی که مشکل په خوراک کې ده؟
مشکل ولا په مو کې اندازه مشکل وخوځلو دی او رمضان نقطه دوا وکړه چې نو دوام ته تاثیر ونه کړی، اندازه مشکل په مو کې وخوځلو.
خا د تاسو په تخمه کې مشکل وو؟
وو
خا نو اوس تاسو بیا معاینه کړې ده، مقایسه هم کړې ده مخکېنی ړومبني معاینو سره چې څومره فرق کړې ده؟
نه، معاینه مې نه ده کړې. بیا نور راتلګ امیدواري مې پیدا شوله. بیا چې ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر چې معاینه وکړل، بیا ورته وویل چې تاسو پلس نه درسي وې، تاسو زنانه په مليو کېږي هسې کې اوداسې کېږي. زه تاسو دوا درکړم او چې ډالر کړو، بیا دوا ورکړله، بیا هغه شی لرې کړل، بیا د غورې چې اوس بیا درک نشته. بیا
ښه، یو ماشوم هم لرې کړو؟
یو ماشوم لکه امیدوارې وښودله چې په لابراتوار کې یې نه ښودله، په تلویزیوني معایناتو کې یې وښودله.
ښه، هغه د څو میاشتو او څه وخت لرې شو؟
هغه تقریبا یار د دوو میاشتو به و.
څه وخت لرې شو هغه نقصان شو؟
هغه څلور پنځه میاشتې کېږي.
ښه، خدای لوی ده. یو دانه په نس شوی ده، امید خدای ته شته چې بیا هم په نس شي. خو تاسو دغه تشویشونه که چېرته په ښځه کې او په نارینه کې هم زیات وي، مخکې مې هم وویل چې دا تشویشونه د دې سبب کېدای شي چې هغه هورمونونه چې په عضویت کې د تخمې د پخېدو سبب کېږي، هغه لکه کېنه یې کار ته نه پرېږدي، نو د بې اولادۍ سبب کېدای شي. نو تاسو تشویش مه کوئ، ډاکټر ته مراجعه وکړئ. تاسو هم ځان ته دوا واخلی او یو معاینات بل باید وکړئ چې تاسو ته معلومات وشي چې ړومبنۍ معاینې نه اوسه پورې تاسو کې کوم تغییر راغلی که نه. او خوراک هم چې ماشوم په خېټه شوی، خدای لوی ده، امید خدای ته دی چې بیا یې په نس شي. تشویش مه کوئ، انشاءالله چې د ښه اولادو خاوندان شي.
بله ډاکټر صاحب، د اوریدونکو پوښتنو ته بیا به هم ځواب ورکړو. خو یوه پوښتنه چې ډېره په دې وروستیو کې البته موږ هم اورو چې ستونزې هم د نارینه او هم په میرمنه کې دي، اما د لومړي ولادت نه تر دویمه پورې ډېری کسان دي چې مثلا ډېره وقفه اخلي او وروسته د هغې نه بیا یعنی دوی نشي کولی چې نور ماشومان نړۍ ته راوړي. د دغو ستونزو لامل څه دی؟
بیا هم متاسفانه باید ووایم چې زمونږ په فامیلونو کې، په کورنۍ کې داسې خبر شته چې د لویانو د خوانه ویل کېږي چې یاره ډیر وقفه را نه وړي چې بیا سوځیږي بیا ماشوم نه راوړي، یا دا چې وایي چې وقفه ونه کړي چې که چیرته د وقفه راوړه بیا به د ماشوم ونه شي. یا مختلفې توصیې د لویانو د خوانه کېږي چې یا وایي وقفه مه راوړه، یا وایي وقفه راوړه. په منځ کې ښځه بیچاره اریانه پاتې شي چې یاره زه اوس څه وکړم، ماشوم راوړم دا به ښه وي راته، ماشوم را نه وړم دا به راته ښه وي، کوم یو زما په ضرر دی، کوم یو زما په فایده دی. نو قانونن شرعن او د طب له نظره خطر دا ده چې وقفه د دوه ولادتو په منځ کې دوه کاله راشي، یعنی د ولادت نه تر بل حاملګۍ پورې دوه کاله، د ولادت نه تر ولادت پورې درې کاله که راشي دا به ډېر ښه وي. د دې لپاره چې هغه مور بیچارهګۍ هم د حاملګۍ په دوران کې، د ولادت په دوران کې، د شیردهۍ په دوران کې، د دې بیچارهګۍ په وجود کې کوم ستونزې نه دي چې مور نه زغمي، نو د دې وجود به هم لږ راحت شي، لږ به په آرامه په قلاره شي او بل حمل ته به آماده شي. نو دوی که چیرته کوم بل فاکتور نه وي چې لکه په د حمل په نس کېدو کې مشکل جوړ کړي، دوی کولای شي چې کله هغه کله حمل غواړي. نو شرط دا چې درې میاشتې مخکې د دې نه چې دوی تصمیم نیسي ډاکټر ته ماشوم په خېټه کې حتماً باید ډاکټر ته لاړ شي، نو صحیح ولادي ډاکټر مشوره حتماً واخلي درې میاشتې مخکې د حمل نه، او د غاښو ډاکټر ته یو ځل مراجعه وکړي شپږ میاشتې مخکې د حمل. لګې نه همیشه زه وایم چې بیا د حمل په دوران کې د وجود کلسیم کم شي، فاسفورس اس کم شي، په غاښونو کې مشکل پیدا شي، بیا په ورځ کې یو وار د غاښو ډاکټر ته روان وي، او د غاښو ډاکټر هم بیا په کار نشي کولای، هغه نسای ولادي ډاکټر ته لیږه، نسای ولادي ډاکټر د غاښو ډاکټر ته ولیږه، هغه وایي ته پیږه، هغه وایي ته پیږه. په منځ کې غاښ خراب شي، ښځه بیچارهګۍ دردونه زغمي. نو خطر به دا وي چې شپږ میاشتې مخکې د حاملګۍ نه د غاښو ډاکټر ته، درې میاشتې مخکې د حاملګۍ نه نسای ولادي ډاکټر ته مراجعه وکړي. نو فولیک اسید استفاده دی کې ډیره مهمه ده چې د ډیر سوی اشکال څخه مخنیوي کوي، نو فولیک اسید د اطمان استفاده وکړي.
ډیره مننه. به هم اړی کړه اخلو. بلې سلام، وخت مو په خیر.
سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني. څوک له کوم ځای نه پړی کې است؟
اجم د کندا د ولایت څخه اړی کوم. ولې د ډاکټر تر ما سره مستنه کول اول دا د جوابو یو خالي
د تاسو پوښتنه د تاسو پوښتنه باندې سم پوه نه شو. او به ډیر زیات کچیر دغه پوښتنه بیرته مطرح کړی سم ور باندې زه هم پوه نه شوم. او ډاکټر صاحب متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. که چیرې دوی وش وکولی موږ سره د بیرته اړیکه ونیسي، اوس هم اړیکې ته ورځو. بلې سلام، وخت مو په خیر. بلی سلام علیکم. سلام، وخت مو بخیر. مهربانی، څوک له کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
مننه، ما ملیار کاکړې ما اړیکه دې مننه نیولې.
کاکړ سه په خیر، اغلې خبرونه ته پوښتنه مو مطرح کړې.
مننه. خلن بس چې د سړي عمر کم وي، د عمل نه هیڅ څنګه دی؟
مننه دې تاسو.
څوک له نه ده؟
متاسفانه د دوی اړیکه پرې شوه. دوی پوښتنه دا وه چې کچیر د میرمنې عمر کم اوسي، آیا دوی عمل اخیستی سي؟
ښځه یا انجلۍ چې پیغلتانه ته رسیږي معمولا د څوارلس کلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ پورې، یا کله کله هم کیدای شي چې انجلۍ حتی تر د نهه کلنۍ په عمر کې کیدای شي چې د ځوانۍ ځای ته ورسیږي یا د دې جامې واقع شي. نو د هماغه وخت نه چې د دې تخمې پخېدو ته راځي، یعنی میاشتنی عادت واقع کیږي، د هماغه وخت نه دوی کولای شي چې حمل واخلي، خو باید چې وای نه خلي د دې لپاره چې د دې تناسلي سیستم چې دی هغه په خېدو ته نه دی رسیدلی. نو ماشوم خو به په خېټه کې، حمله خو به شي، بیا به دا پیدا کېږي څنګه؟ هغه کانال چې د دې د پیدا کېدو لاره ده، د ماشوم د هغې هډوکې لا پخې شوي نه دي، د هغې هغه کانال سم پوخ شوی نه ده. که چېرته دا ولادت کوي، خدای مکه او ستونزه پیدا کیږي په ولادت کې بیا نه په غم کې کړکیږي چې خدای مکه د بې اختیاري د ادراری د تشو امتیاز ورته پیدا کیږي بې اختیاري غایتی یا د ډکو امتیاز مشکل ورته پیدا کیږي نو دوی معمولا په کلی باندو کې ډاکټران مالته نشته او دوا درمل شفاخانه مغم را دوی ته نوي نو په کورونه کې ورته وایي ځا جلې ته خامه زور وکه ماشوم بده پیدا شي زور وکه په ماشوم بده پیدا شي ها 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 پرې د ښځه بیچاره کې د انجلې بیچاره کې په غم ککړ شي نو بهترین عمر چې د ښځه بچی راوړای شي د 18 کلنۍ نه تر د دې شنه را په دې خوراکته عمر دی چې په دې وخت کې د دې هغه تناسلي سیستم چې دی هغه په خېدو ته راځي عقل په خېږي هغه جسم لکه نشه نموې پوره شي هغه وخت به دوی کولای شي آماده وي ام د هورمونو له نظره د نمو له نظره د عقل او د فکر له نظره دوی په خوي آماده وي چې واده وکي او آماده وي چې ماشوم راوړي
بله مننه ډاکټر صاحب دوستانو تاسو هم د ژوند او د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوریدونکو یاست او د موږ سره هم ډاکټر صاحب نجم السما شفاجو چې دوی هم د نسایي ولادي په برخه کې تخصص لري کولای شي تاسو هم له موږ سره پړی کشي او خپلې پوښتنې مطرح کړئ ورزو اړیکه ته بلې سلام وخت مو بخیر بلې سلام علیکم کولای شي ځای ته متغیر ورکړی یا د رادیو غږ ټیټ کړی بلې مهرباني تاسو کولای شئ خبرې
وکړئ شوالی خبرې سره کوم زموږ کوچنیانو کې دغه مرضی ده چې هر کوچنی شپږ دانې کوچنی خدای راکړي چې هر یو پیدا کوو دوا باتمن کوو اوس دا پنځه کاله کېږي چې هغه درکې ورڅخه نه معلومیږي چې دا څه کیسه ده
اها ډاکټر صاحب تاسو ورڅخه پوښتنه لرئ د شوالي
اخري ماشوم د تاسو 15 کلن دی تاسو عمر او د خوراک عمر څومره دی
یار زما د پاتې ښکالي دا غي د نو نه پوهه ما تی ښکاله به کبه نه ښکاري د خسي
اشا په ته یو کې به خوشو دی نه وي
ګوله وو
نو داغه شدی د دې لامل کېدای شي چې ماشوم په خېټه نشي یو پلا ډاکټر ته مراجعه وکي د څه دواګانې باور کې چې شدی وچی کی نو کله چې شدی وچی شوی نو بیا تخمه په خېدو تر ازي تر سوچ شدی په تیو کې وي په وینه کې وي هغه نه پریدي چې تخمه په خاصي او کوچنۍ په ناسي نو یو پلا ډاکټر ته مراجعه وکي او هغه دواګان هم چې ورکول کېږي لکه په بدن باندې باندې پریوزي لکه سردردي ګنګسي دلبدي دا اچي خو ګرځي به ورته پیدا شي نو کولای شي چې ورسره نور مایات میوه دا شان وخوري که دایسی چه ماشوم پا نسی انشالله ده تشویش ورد خبرانه ده خدای پینزش پک دانه چه درکلی خدای با نورم در تا درکلی
بله مننه دکتر سیب دوستانو هم تاسو کولی سیل مکسر اری کونی سی دیاری کشمیری دی سفر و سوا نه نوی شل پینز دیر سال ویخت او سفر و سوا ات سوا دو ویخت و سوا پینز پندو ساری کی تورزو بله سلام وقت مو پا خیر میربانی چوک لکم زینم اری کنی ولی بله سلام علیکم متاسفانه د دوی اړیکه پرې شو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاس او موږ هم موضوع ټاکلې په دغه ونه کې بیا ولادي یا هم اقامت ډاکټر صاحب اقامت په نارینه او کې څه ډول وي
لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې هورمونونه د مغزو څخه راځي بیا جاغر کې رول لري په ښځو کې په تخم دانو او رحم سره ارتباط لري په نارینه کې د تناسلي سیستم سره او د خصیو سره ارتباط لري چې په دې کې بیا هم وایم چې هورمونونه په دې کې ډیر زیات رول لري سن رول لري باوجود د دې نه چې ویل کېږي چې ښځې یو معین عمر لري چې په هغه معین عمر کې بچی راوړی شي که لوی شي بیا ماشوم نه شي راوړی خو په نارینه هم کې تر یو حده پورې سن په دې کې رول لري د دې لپاره چې د تخمې په تولید کې لږ څه تغییر راځي همداشان چې ما وویل چې که چېرته ښځه چاغه شي نو بې اولادي سبب کېدای شي د نارینه هم که چېرته ډېر چاغ شي نو کېدای شي چې د تخمو په تولید کې رول ولري اثرمند دی یا که چیرته سیګریټ ډیر څکوي یا شراب خدای مکه خوري ایکسرې یا شواته مواجې کېږي نو ممکن دی چې په دې کې رول ولري یا د نارینه د تخم په تولید کې مشکل وي یا دا دی چې تولید کېږي خو په انتقال کې چې د باندې راوځي په دې کې یا لاره باندې نلکې باندې په دې کې رول لري. خو یو خبره باید وایم چې دوه مهمه خبره باید وایم چې د نارینه ماشوم د وړکتوب نه باید مونږه پام کې ونیسو که چیرته یو خورکی کرا یا یو زوج کرا نارینه بچی کیږي نو د دې خوشی باید په دې پوخ کې وګوري چې کله سیزنی کې تړي یا لمبای یا مینځي نو مور خو مورې ده د ماشوم هر ځای کې چې مشکل وي هغه پیدا کی په دې خوشیو کې یو ځل وګوري چې د دې پوستکي په منځ کې خوشیه شته که نشته. لکه لوبیا غوندې د لاس لاندې راځي خو ډېر به نه کېکاږي چې درد لري. یو ځل ځان مطمئن کړي چې دواړه خواوو ته دواړه خوشیه شته که نشته. ځینې ماشومان دي چې پیدا کېږي دا خوشیه یې په دې پوخ کې نه وي. خوشیه اصلا چې نوی راکته کېږي ماشوم چې پیدا کېږي اول په نس کې وي نو قرا قرا کله چې ماشوم غټ شي هغه کته کېږي په پوخ کې کته شي نو که کته شوی و دا ښه علامه ده زشته زړه یې جمع شو چې خوشیه په نس کې نه دي پاتې. که چېرته نه ونو زر تر زره د نارینه ډاکټر ته بوزي یورولوجست ته دې بوزي چې د دې خوشیه په ځای کې نه دي راغلی چې زر عملیات کې راکته یې کې په ځای کې کېږي. که چېرته دغه کار ونه کړي یا خوشیه په نس کې خرابېږي د دې لپاره چې نس حرارت ګرم وي نو خوشیه خراب شي بیا چې ځوان شي واده یې وکړي بیا نو دا سړی در په دره د ماشوم نشي راوړی. او یا هم که چېرته کلچرک تیریي مخصوصا د ځوانۍ یا لږ نوبالغه شي کلچرک که چېرته تیر کړي نو حتما ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا تداوي شي. که چېرته کلچرک ووهي په خوشیو باندې خدای مکړه بیا د بې اولادۍ سبب کیدای شي.
بلی مننه ډاکټر صاحب. اورېدونکو ته بیا هم وخت ورکوو. بلې سلام وخت مو په خیر مهرباني. څوک له کوم ځایه اړیکه نیولې؟ علیکم سلام مهرباني.
مې یو پښتنه پاتیس والا ډاکټر صاحب ته ویلم پښتنه وامه ویل دا کله چې په کور کې د زنانه په دمشټونه مریضي پیدا کیږي اته کوم مریضې سړي رپ تکلیف دې د سو سي وي
ډیر زیات مننه.
ما شومان مشته تاسو
نه نه ماشه دا اوس ملګر مخې ځنګ ته ولا موجوده تلور کوله مې اولاد نشته یو غاخه ډاکټر راکه چې ربیا موینو ته وکړ او لوشه ډاکټر ته هم دا یو بل پښتنه پاتې وامه ویل دا مشټونه مریضي چې کله په زنانه رسي دې سخت او سخت تکلیف وي
مننه کوم د تاسو نه مهرباني ډاکټر صاحب.
یو ډیره فیصدی د ښځې یا د نجونو میاشتنه جامې ورته واقع کیږي نو دوی درد احساسوي.
بله
ام کولای شو چې دې ته ووایي چې ښه خبر ده. ام کولای شو چې ووایي چې نه ښه خبر نه ده. ښه خبر په دې ده چې که چېرته د جامو په دوران کې دوی ته درد احساسیږي یعنی چې د دوی تخمه په وخت پخه شوې ده په وخت د پوخ راوتلې ده.
بله
او که چېرته د مخکې د جامو نه دوی ته درد پیدا کیږي او ډیر دوامدار او ډیر شدید دی یعنی یو هفته لس ورځې مخکې د جامو نه واقع شي نو کیدای شي چې دا یو خراب علامه یې چې هغه اندومتریوزس ورته وایي چې هغه هم په جامو کې درد پیدا کولی شي او هم کله چې دوی هم بستري کوي هغه په وخت کې هم کیدای شي چې دوی ته درد پیدا شي. نو په هر صورت دوی یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دا درد د څه سبب نه دی.
بله
نو که چېرته ډاکټر کوم واضح سبب ورته نشي پیدا کولی نو هغه ښه علامه ده چې کله تخمه په وخت پخه شي په وخت د پوخ نه وځي وچوي نو کیدای شي چې درد احساس کړي. نو دوی کولای شي چې ډېر مایعاتو څخه استفاده وکړي د درد ګولۍګانو څخه استفاده وکړي او د ګرم تطبیقاتو څخه استفاده وکړي درد به په قراره شي.
بله ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ دي مثلا خصوصا په کلو او بانډو کې کله چې میرمن امیدواره کېږي غو دپاره خو ځینې لیستې لګانې کاروي یا ورته وایي چې شنډه ده او یا هم نور موضوعات دي چې ورته ویل کېږي. ډېری یوناني بوټي ورته راوړي ورته وایي چې چیر دا خوري ته به امیدوار سي. نو تاسو په نظر آیا یوناني بوټي هم په دې کې رول لري کنه؟
به شکه چې یونانی بوټي د کورنۍ بوټي د فائدې نه خالی نه دي. همدغه طبي دواګان هم چې جوړیږي د یوناني بوټو څخه جوړیږي.
بله
خو هغه یو تخصص لري چې په معین مقدار باندې په یو ګولې کې سره یو ځای شوی دی. هغه ستانداردونه چې باید د ګولې د دواګانو په جوړولو په وخت کې مد نظر ونیسي، نو هغه مد نظر نیولی چې دا ګولېګان د یونانی بوټو څخه جوړ شوی ده. نو چې په کور کې مونږ جوړ کړو، هغه بیا څنګه کړو؟ بیا په ورغوي کې واچوو کپک لکه نسوار غوندې، هغه مقدار څه معلوم شو، د هغې ستانډارډ څه معلوم شو چې دا یاره څومره مونږ ته صحت ته فایده لري، څومره زمونږ صحت ته تاوان لري، د مونږ سر پې باندې نه خلاصېږي. نو خطر به دا وي چې د طبي دواګانو څخه استفاده وکړي چې هغې کې هر دوا مقدار معین شوی دی، لکه په ذره او په مسقال او په مایکروګرام باندې اولاد هغې نه وړوکی واحدونه چې دي هغې نه استفاده کیږي. په ډاکټرۍ کې هم که چېرته یو دوا د حد نه زیات شي نو مریض پکې مړ شي. نو تاسې فکر وکړئ، یونانی دوا چې مونږ کپی کپی خورو، نو خدای مکه خو ممکن دی چې هغه د مونږ بدن ته ضرر ورسوي. نو که چیرته دا د متخصص د یونانی ډاکټر له خوا نه جوړیږي، بیا به مشکل نشته. خو مونږ په افغانستان کې د یونانی بوټو فاکلټه نه لرو او درس سبق هغومره نه لرو چې په معین اندازه دواګانې جوړې کړي. خو ښه به دا وي چې ډاکټري دواګانو څخه استفاده.
بله، مننه ډاکټر صاحب. دوستانو اړیکې ته ورځو. وګورو چې څوک له
مرحبا
علیکم السلام مهرباني څوک له کوم زینم اړیکه نیولې؟
اللهم خوشاله لا ګران نیز سهیل کوم ته په تاسو سره تماس کوم، تاسو تاسو مهمانو ته سلامونه نه کړو وړاندې کوم.
مهرباني پوښتنه مو مطرح کړئ.
پوښتنه خو زما د سیوا او پوښتنه لرم، خو یو پوښتنه لرم که خبرې وکړلې موږ واورېدلې. زما یو غوښتنه ته د څه واوره غوښتنه زما که داسې یې خپله شخصي د کلینیک شمېره لري او دا هېوادوال له په لاس ورکړي، نو که څوک بیا وغواړي د سره اړیکه ونیسي نو دا به ډېر زیات مهمه خبره وي.
بلې، او پوښتنه
مې داسې وه چې ما خپله هم د څه کور کې مشکل لرم، زما یو بزوی دی او هغه منګور لرم، دا څلور پنځه کاله کښې دي چې واده مو تکړه دی او ډېرې زیاتې دوایګانې مو کړل دی. خو بعد وه چې بدبختانه نن په دې بعضې ډاکترانو تجارت شروع کړی دی، هغه اصلي هدف یې پوري کړی دی. ډاکټر لوازي یو لوازي په زنانه کښې مشکل دی، بل لوازي مردانه کښې مشکل دی. بیا وایي نه دا خلاص شه، دا نسخه وخوره، بیا راشه، بیا نسخه وخوره، راشه. تقریبا څلور کاله په ما کېدو. نو ډېر زیات خوشحاله شم ستاسو نه د ازادۍ راډیو نه مننه کوم چې خپرونې خو ډاکټر صاحب په دې هکله یو څه معلومات راکړي او د شمېرو په اړه.
ډېره زیاته مننه. وروسته د خپرونې نه به د ما تخنیکي همکاران د تاسو سره مرسته وکړي او تاسو ته به شمېره درکړي. ډاکټر صاحب، دا رښتیا هم یو واقعیت دی په دې وروستیو کې که چېرې موږ یو ډاکټر صاحب ته مراجعه کوو په یوې موضوع په اړه، هغوی یو نظر ورکوي، او که چېرې بل ډاکټر ته مراجعه کوو هغوی بل نظر ورکوي. تاسو نظر څه دی په دې برخه کې؟
بدبختانه ووایم چې په افغانستان کې مونږ هغومره تشخیصي وسایل نه لرو لکه څنګه چې جنگ ځپلې جګړه ځپلې ملک یو. مشکلات مو ډېر دی، ستونزې مو ډېرې دي. خو دا به منو چې ډاکټري کې مشکلات شته، ستونزې شته، خو الحمدلله اوس مخ په پرمختګ یو. الحمدلله ډېر ډېر مونږ کولای شو چې د خدای په زور سره د خدای په مرستې سره مریضان تداوي کړو. خو دومره دی چې هغه مریضان هم چې مراجعه کوي زر زر خپل ډاکټر ته تغییر ورکوي. که ډاکټر یوه نسخه ورته ورکړي ګټه ونه کړي، بیا ځي بل ډاکټر ته. دا د دوی حق دی چې هر ډاکټر ته ځي مراجعه کوي، نو دوی آزاد دي، آزاد دي او کولای شي چې هر چا ته ورشي او هر وخت ورشي. نو یو خو دوی خپل اسنادونه ځان سره پوره نه وړي د دې لپاره چې دا ډاکټر سره خلاص شي چې یاره لومړنی ډاکټر ورسره څه کړي دي، تر کومه حده پورې تداوي کړی ده، تر کومه حده پورې معاینات کړي دي، کوم ځینه زه باید شروع وکړم. نو یو خو خپل اسناد باید پوره ویسي، او بل دا چې کوم معاینات چې د ډاکټر د خوانه ورته توصیه کړي هغه اجرا کړي. د دې لپاره چې د بې اولادۍ معاینات لږ څه ګران دي، هغه دا منو مونږ چې هورموني معاینات ګران دي، لکه د پایپواکس ګران دی یا نور د نارینه هغه پیشرفته معاینات چې کېږي هغه لږ ګران دي. هغه دوه رقمه کېږي، یو رقم دی لکه ډېر ارزانه کېږي، یو رقم دی قیمته کېږي. یا فرضاً د توبرکلوز معاینات دي هغه ګران دي، نو دې ته ډاکټر کوم مرسته نه شي کولای چې ډېر ورسره زور وکړي. نو یو شل فیصده به ورته ارزانه نکیم خب بیخی مفتخورتنی شکر
بله هم بسته
بله نو خطر بدایی چی یو زل دلیل معلوم شی چی دلیل چیر ده دهی مشکل پا چا کرده یا پا خزه که یا پا ناری نکه که ناری نکه ده ایک پا کم زای کرده که پا خزه که ده کم زای کرده چه آماغ تا دوی که نو ترسو چه معاینات وونه که داره که معلوم نشی نو داکتر بم نپویگی چه ده کم زای نشروع وکی
بله به هم مالی که تورزو بله سلام وقت ما پا خیر میره بانی چوک لیه کم زای نمالی کنی ولی
نواشر اول سالی نمالی کنی ولی ده زپلاما ابوستر می پدی ده ول خورجانی چه
میره بانی
مریض ده ام با کور که کورانی کما چې چې ما نور دا کدل ما سیرون د ډاکټر سره سره وړم دا دا سره د کوشانو مور دا تقریبا د دوا کال کېږي چې وجه اسوله نو ډاکټر هم تللې د دوا ویرا کې مې نه تنه خو کوي وای نن د کېږي سبا کېږي نو په دې نه متاسفانه چې عیال شي مونږ نه دا پیدا کوي
bale ډاکټر ستا سو ور څخه پوښتنه لری
تاسو کوشنیان لری او د واده څخه هم څه امر کوي
bale ورور غږ ما اوري
وغه کوم اورم
اها د تاسو د واده نه څونه وخت کیږي او څو ماشومان لري
ماشومان هم تاسو کې درې دانه پیدا شوی دي د واده نه تکاله کیږي موږ له دوا کال کې شایع دانه پیدا شوی
دا خوره کته مشکل درلود چې تاسو ورته سیرم ورکو او دا سیرم سره وچاسو
نو دا چې مشکل و چې سیرم ډاکټر صاحب راکړی و چې ول په کومه چې اولاد پیدا کیږي ول سیرم به ورول غویا انو موږ سیرم چې ول لګوي ول بارې خیال پیدا ست په دغه وخت کې به خطا کوي انو موږ د سارا خلک په دې کې څومره سر نه خلاصې دي قرار بر شو د پری شو انو شت دې لپاره په تکلیف کړو نو دا غو چې دواری دغه دواری تر نن ورځې دا مشکل نه دی دا پسوي
ډیر زیاته مننه ورور ته تاسو نه شهري کومونی ولا
اورورا سیرم داس شاید چې سیرم خلک او بدی لک ترکیب کې تغییر لري چې لک مالګه به ولري لک بوره ولري لک نور مواد ولري چې د خزه به فشار پورته کی هغه رګو کې چې وینه کم سي لک به داغه حجم زیات کی نور کوم تاوان نه لري خو متاسفانه چې په هلمند کې داسې رواج سته چې لک یو کوشنی ډاکټر ته ولېږي یا د دواخانه ته واسطه وي د کوشنی ستنه را
بله
چې کوم شزه په درد کې کیږي بیا موږ داستنه لګوو چې کوشنۍ پیدا سي د کوشنۍ کوستنه راکا او آلتم د به درک په دواخانو کې ورکول کیږي چې یاره واخل د وستنه واخل درې سنه واخل دا ور ولګو بل کوشنۍ پیدا سي نو دا کوشنۍ خو کچیرته په سر وي خو خدای به ورسره مرسته وکړي چې پیدا شي
بله
کچیرته خدای مکه په برې دوی خبره کوجی یا چپوی
بله
نو کچیرته پیدا سي خو خدای مکه سره بنسی خدای مکه کوشنۍ چې په برې یا ماشوم چې په برې هغه پیدا کیږي نه عملیات غواړي نو دا خو د مرګ خطر ورسره تړلی دی د هلمند ولایت ټول ورونه ټول کورنۍ باندې زه ژغ کوم چې لطفا د کوشنۍ ستنه مکوئ د ډاکټر په مشوره باندې چې کچیرته تاسو د ډاکټر سره کوشنۍ پیدا کوئ نو هغه څه به م ژغورئ هغه کوشنۍ به م ژغورئ نو د تاسو ژوند به نه خرابېږي ما هلمند کې کار کړی دی لکه سنگین ولسوالۍ کې زه هلته ډاکټر حمزه د هغې خلکو په خوی په بوی باندې ښه پوهېږم دوی داسې معاملې داسې کیسې شته چې د سیرمانو څخه بد وړي یا مثلا خبره بل چیرته وي بیا به سیرم پکې ملامتېږي همدا اوس موږ ګردو ښځو ته کیدای شي چې سیرم ورکړو یو هم پکې وچه نه سوه که نه نو څنګه د خورکه پکښې کې وچه سوه نو کیدای شي چې بل دلیل پکښې کې وي یا کیدای سي تاکي مشکل وي ورور کیدای سي په دې خوراک کې کوم بل مشکل وي چې جامې ورته ورکی کړی دي نو دوه کاله کې چې دې بل کوشنې په نسته وای نه کیدای شي چې هغه د شیدو حق ساتلې یا د شیدو خبره نو کچیرته شیدې ولري کوشنې ته شیدې ورکې نو جامې خوچیږي نو په دې کې هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده او دا سیرم هم د دې سبب نه دی سوای چې دا شزای وچا کړی دا
bale مننه ډاکټر صاحب د خبرونې پای شي بوته ورورو نګ دی یو کچیر خبرونه په دې باندې راټول کوچه آیا د به اولادې تداوی شته په دې وروسته کې په افغانستان کې کوم لار ورته لري
الحمدلله اوس باید وایو چې افغانستان کې تبابت مخ په پیشرفت دی، مخ په پرمختګ دی. الحمدلله ډیر مونږ کار کوو، دا چې څومره مونږ مفید واقع کیږو کنه کیږو هغه د الله ته معلوم وي، چې مونږ خپل هڅې کوششونه کوو چې خپل هغه همجنس ته مرسته وکړو. لکه که ښځې دي مونږ هم ښځې یو، که زه اولاد نه لرم خو دا ښځه اولاد نه لري خو زه د هغې زړه نه راځم، زه به هغې ته د زړه کومې نه زه به خدمت ورته کوم بله، او آخري درجه به زه مرسته کوم چې هغه اولاد داره شي انشاءالله. او که چیرته د مونږ د وسې نه پورته وي بیا به ورته ووایي چې د مونږ د وسې نه پورته دی. خو الحمدلله اوس په افغانستان کې ډېر طبابت پرمختګ کړلی دی، تداوي انشاءالله شته. نارینه به نارینه ډاکترانو ته ځي، ښځې به ښځه ډاکترانو ته ځي. هغه معاینات چې د ډاکترانو د خوانه توصیه کېږي هغه به په اجرا کوي، هغه دواګانې چې ورته ویل کېږي هغه دواګانې به په وخت باندې خوري، او سلامندي به د لاسه نه ورکوي. د دې لپاره چې په یوه میاشت کې یوې تخمه باندې مونږ کار کوو، که هماغه تخمه القا نه شوه نو بیا وایي او دا ډاکټر ته خو مونږ دا میاشت یوه میاشت لاړو ګټه یې ونه کړه. حال دا چې په هماغه یوې تخمه باندې کار شوی دی، هغه که ماشوم نه شو بیا دا ډاکټر بیچاره بدنامه چې او دا یوه میاشت ورته لاړو ماشوم په خېټه نه شو. نو د دوی حوصله مندي غواړو، حوصله غواړي، لږ څه مصرف غواړي چې دوی تشخیص ته ورسیږي چې ولې اولاد دره کېږي نه او دا بې اولادي د چا مربوط دی.
بله ډاکټر صاحب، ډېر زیاته مننه چې خپرونې ته مو تشریف راوړ او په دغه موضوع باندې مو خبرې درلودې. ډېر زیاته مننه دوستانو، د تاسو هم ډېر زیاته مننه کوو چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا کړې. روغتیا د ژوند شتمني په خپرونه کې نننۍ موضوع بې اولادي یا اقامت په اړه وه چې هیله ده تاسو هم خپرونه اورېدلې وي. اوس به هم د استودیو مایک خپل همکار ته تسلیم کړم، تاسو هم د افغانستان او نړۍ خبرونه واورئ. تاسو ته هم خرغلاسوې.